السلام علیکم د ازادي رادیو د مازدګرنی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم په افغانستان کې مازدګر څلور بجې شوې. د خبرونه کې به واوري چې په کندهار کې یو شمیر خونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
نه په کور کې اوړه لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید زه لرم، زه چا ته لاس وغځومه د فقر.
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خونکي له دغه ستونزې کړیږي. د غزنی یو خونکی
مجبور یا مکتب پرېږدو، زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې.
د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران هم وایي له تیرو څلور میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي. جرمني پتیله چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازی کابل ته واستوي.
ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق پر صدر اعظم د نننۍ سهارنۍ برید نور جزئیات واوري او دغه راز د شلوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د دې مسابقې له وروستي حاله به مو هم خبر کړو. او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ستاسو د ورکو شوې ځانو د لټې خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوز. مو هم کار د خبرونه چمتو کړی دي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي چې سبا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین پیلېږي. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. ایران پوځي تمرینات پیل کړل. په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان وایي په ملي سطحه به تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین سبا دوشنبه پیل سي. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې له خلکو غوښتنه کړې چې د خپل ماشومانو د راتلونکي د خوندیتوب لپاره دي دغه واکسین دوی ته ولګوي. په افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پولیو ضد واکسین کمپاین ټاکنه سوی وو. د طالبانو حکومت د جرمني د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلي دي غواړي له طالبانو سره د تعامل لپاره خبرې پیل کړي. راپورونه وایي تمه ده په همدې هدف راتلونکو اونیو کې کابل ته د جرمني سفیر مارکوس پوت زل سفر وکړي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق د دې اعلان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی دی چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماتیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
پوځل چې په قطر کې وو سي تر دې مخکې د افغانستان لپاره د برلین ځانګړی استازی وو. په ابوظبي کې د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دغه شیبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه چې تر اوسه یې په تقریبا درې کم شل اورونو کې 144 منډې کړې او اووه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. دغه مسابقه د دواړو هیوادونو لپاره مهمه بلل کېږي چې غواړي د زیاتو امتیازونو په ګټلو سره نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي. نن بله مسابقه د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ده چې د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې 14 درې تنه ملکیان ووژل. یوې ځایي حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي. دا د فارم هډې پله ته نږدې 214 وچې درې لارویان یې ووژل. د سرچینې د معلوماتو له مخې پیشه د سړک تر غاړې د ځای پر ځای سوي 14 توکو د 14 له کبله سوي د پیشه مسولیت چا نه دی منلی. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې د داعش ډلې 15 غړي دوی ته تسلیم سوي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر د نن ورځې د اعلامیې له مخې د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي دغه کسان پرون په کوټ او سپین غر ولسوالیو کې تسلیم سول. د ننګرهار چارواکو پرون هم د داعشتلې د 15 کسانو د تسلیمي خبر ورکړی و چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب په کوټ، سپین غر او اچین ولسوالیو کې تسلیم سوي دي. په خوست کې څلور کسان د قتلونو د پلان په شک نیول سوي. د خوست امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو کسانو په وروستیو کې هم د یوه کس د وژلو پلان جوړ کړی و.
څلور کسان قاتلین لاس په لاس د خپلو اسلحو سره ونیول سول. د تاسې په وړاندې باندې ښکاري دوی خپل شخصي قتلونه کوي او د پیسو په بدل کې کوي، د کوم سیاسي ډلې ټپل سره دوی روابط نه لري.
د خوست امنیتي چارواکي دا کوي چې په دې ورستوي کې د جنایي پیښو شمیر کم شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون خبر ورکړ چې په دغه هیواد خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په بیانا کې د اټومي موافقې د بیا برحاله کېدو لپاره د خبرو بل پړاو پلان شوی دی. راپورونه وایي د هرمز ستراتیژیک تنګي د ختیځ په 1 میلیون کیلومتر ساحه کې دغه تمرینات کېږي چې د سمندري او هوایي ځواکونو قطعې دغه راز پلي ځواکونه به پکې برخه لري. د عمان خلیج او د هند سمندرګي ته د ټولو تیلو 40% بارونه د همدې تنګي له لارې تیریږي. دا لا څرګندنه ده چې دغه پوځي تمرینات به څومره وخت دوام کوي. د قزاقستان په یوکان کې د چاودنې په نتیجه کې شپږ کسان مړه او دوه نور سخت ټپیان سوي دي. د دغه هیواد د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت نن وویل چې پیښه په قرغندي سیمه کې د آبای په نوم د ډبرو د سکرو په یوکان کې سوي ده. د چاودنې پر مهال په کان کې 46 کان کیندونکي حاضر وو او 45 تنه یې توانېدلي چې د باندې ووځي. او د عراق پلازمینه بغداد کې د ایران پلوه ډلو ملاتړو پرون د تیرې میاشتې د ټاکنو په مخالفت کې تازه مظاهره وکړې. تر دې یو ورځ مخکې د عراق له پولیسو سره په خو ډب کې یو مظاهره کوونکی وژل شوی او پلازګونو نور ټپیان سوي وو. په سلګونو کسان د بغداد زرغونی ساحې د یوې دروازې مخې ته راغونډ سول. دوی چې امنیتي ځواکونه تر څنګ ولاړ وو د درغلي پر ضد شعارونه ورکول. دوی د عراق د صدر اعظم مصطفی الکاظمی انزور ته هم اور واچوه. عراق کې د اکتوبر د 10 نیټې د پارلماني ټاکنو د لومړنیو نتایجو له مخې فتح اتحاد په دغو ټاکنو کې لرې څوکۍ ګټلې دي. فتح اتحاد د حشد الشعبی په نوم د ملیشا شبکې سیاسي څانګه ده چې د ایران پلوي کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوخي ودا او نور خبرونه بیا هم ل ازادي رادیو ولولې پته مو ده ازادي رادیو دی ویب پانی ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاته برخه بیا هم زنور یاس نوري خپلو د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په امراسته وړاندې کوم. رازو په افغانستان کې د خوونکو او د ډاکټرانو د تنخواو د نور کړې استونزه ده. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې خوونکي وایي چې له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په کندهار کې خوونکو بیا د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. خوونکي شکایت کوي چې له تیرو تقریبا 4 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لومړی به په کندهار کې د ښوونځیو د خوونکو د دغه کاري اعتصاب په اړه راپور ته غوږ شئ.
ټیک څلور میاشتې کېږي چې کندهار کې ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکول سوي چې له امله ښوونکو د شنبې په ورځ په ښوونځیو کې ټولګوي ته د نه ورتګ پریکړه او کاري اعتصاب وکړ. د سلطان محمد او دوست محمد په نومونو دوو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور میاشتو راهیسې معاشات نه دي ترلاسه کړي چې له امله دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
موږ ته څلور میاشتې کېږي چې موږ استادانو معاش نه دي اخیستي. موږ استادان د ډېر مشکلاتو سره د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. زه خپل شخصا نه په کور کې وړل لرم، نه غوړي لرم، نه کوم بل عاید لرم. غره دغه څلور شپېته کار زما په د استادې کې کېږي چې زه استادم. په دغه کم معاش ما د خپل عمر د استادانو د ملت د بچانو سره ما د خپل عمر خوړلې دي د څلور شپېته کاله. مګر اخر زما نتیجه دا ده چې زه خپل حقوق په داسې مشکلاتو سره لاسته راوړم. زه چاته لاس وغځوم د پکر
چې دغه استادان تقریبا د څلور میاشتې په شاوخوا کې معاش نه دی ورکول شوی او دوی ګرده په پورو په زارو په جیب ګزاره ده. نو هر ځای خلک په لار کې ورته ولاړ چې زموږ هغه پیسې یا هغه دغه راکړه اوس دوی نور د دوی دغه صبر او طاقت کم شو چې بعد صبر وکړي طاقت وکړي نو دوی مجبور شول دغه اعتصاب ته لاس ورته کوي. چې
په کندهار کې د ښوونکو اتحادیه د پوهنې مسولانو ته درې ورځې ضرب الاجل ټاکلی. که د ښوونکو حقوق ورنه کړل سي د دې ولایت هیڅ ښوونکی به ښوونځیو ته ولاړ نه سي. په عین وخت کې د ښوونځیو زده کوونکي هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونکو د معاشاتو ستونزې دي ژر تر ژره حل کړي.
زما نوم جمال شاه دی، د 12 ټولګي زده کوونکی. نن کیسه په مکتب کې دا و چې شاګردان غلي و مګر استادان په لانو دا اوس سلرم سات شروع دي مګر استادان په سیمپو کې استاد نهسته. دا ځکه چې دوی معاشات نهسته. دولت څنګه دا غوښتنه ده چې د استادانو معاشات ورکړي. دا چې استادان په دې مکتب کې سات هغه کریا والا دي، کور په کریا نیولې، د کریا واس نه لري. انجه کوانتا ورسه غړی ورسه په پور ځنی اخلي مګر وسه استادان ته پور هم نور کی
رحمت الله د پلان می محمد رحیم دی کچې موږ استادان موږ اوس نه ځي کچې موږ استادان ته مشور کول سنو کې دای سم استادان راځي او کې کچې اوس استادان موږ تر نه سم مشات ور کول نه سنو موږ به سرنويشت به تانیم پاتې کیږو او بیا کرتلین کې نسل ته هم هیڅ نه پاتې کیدای
بلخوا کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتی قدرت الله وصال بای دوی د معاشاتو استحقاقونه جوړ کړي خو د شوونکو د معاشونو د ځنډستونځ په بانکي سیستمونو کې د محدودیت لامل رامنځته شوی چې دوی د جر هواری په لټه کې دي
دلته پر ریاست کې زموږ د طریقې د ټولو استادانو د ټولو ادارو د ټولو تعلیمي شوونځیو هغه استحقاقونه ټول مرتب جوړ شوی دي مستوفیت ته حواله شوی دي د مستوفیت ته کار خلاص دي هغه افغانستان بانک تور کړی دي خو مشکل فقط په دا ځای کې دي چې قرارداد د بل دریم شر خصوصي بانک دی میمنی دلته د دې د پاره چې په افغانستان کې د نن په داخل کې یو بحران رانیسي نو د افغانستان بانک یو طرحه جوړه کړې و اوس میمنی بانک دا وایي چې ماته حواله شوی ټول دي لیستونه هم حواله شوی دي استحقاقونه هم حواله شوی دي او میوان بانک هم دا ټول شانتل دي خو میوان بانک ته اغه لایحه د وجه څخه و میمنی بانک ته د میاشتې $30,000 زیات نور کیږي چې هغه دغه معلمینو د معاشاتو پروالي نس کولای
د پوهنې ریاست مسولان زیاتوی شوونکو ته به د اوس لپاره یوازې د سرطان میاشتې معاشات ورکبل سي خو شوونکو وایي ترڅو چې د څلور میاشتو معاش ورنکړل سي شوونځي ته به بلان نسي په کندهار کې د شوونکو ترڅنګ د زیاتو نورو دولتي مامورانو معاشونه هم له تیرڅو میاشتو راځي نه دی ورکبل سي چې لامل زیاتو خپل دندې پریشي
و امرودل چې په کندهار کې یو شمیر خوونکو د ماشون د نو ورکړې له عمله کاری اعتصاب کړی دی د یوازې په کندهار کې دا وضعیت نه دی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې هم د خوونکو هم دا حال دی خوونکو وای د ماشونو د نو ورکړې له عمله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي دوی وای که وضعیت هم داسې دوام وکړي ناچاره دي چې دندې پرېږدي او نورو کارونو ته مخه کړي د چارو شنونکو ویل لري که داسې وشي پرانیستي خوونځي به هم ورسره وتړل شي خود طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي د ټولو ادارو کارکونکو ته د اسد میاشت ماشونه حواله کړی او د نورو میاشت ماشونه به هم ډیر ژر ورکړل شي نور په دې راپور کې
په کندهار ولایت کې د یو شمیر خونکو کاری اعتصاب د اندېښنې پیدا کړي چې چیري افغان خونکو ته د دوی معاشونه ورنکړل شي دا ویرشته چې پرانیستي خونځي هم وتړل شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خونکي وایي له څو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د غزنی ولایت یو خونکی ننګیالی پویا وایي
یوازینی امید او هیله دا و چې خپل معاشونه اخلو او د خپل کورنۍ شان اخلو خو متاسفانه اوس نه د ور کول سوي دي تر اوسه هم داسې پاتې ده موږ اوس حیران پاتې یو چې څرنګه به وکړو که چیرته تر اوس هم موږ د خپل هغه ذخایر چې درلود هغه همدا اوس له هغو نه استفاده کوو خو که چیرته دا خلاص موږ مجبور یا مکتب پرېږدو زو یو نور هیوادونه لکه ایران او پاکستان د کار پسې یوازې زه نه یم
په ننګرهار ولایت کې ښوونکی سبحان باوري هم له ورته یو وضعیت سره مخ دی
کابو یو سل شل ورځې کېږي چې موږ خپل معاشونه نه دي اخیستي یعنی څلور میاشتې دی پوره شوې د کلي دوکانداران هم نور موږ سره هغه معامله نه اوږدوي تر دې وروسته دغه معاش دی نو دا یوازینی عایداتي منبع ده زموږ چې خدای پاک دې حالت ښه کړي او که چېرته حالت همداسې دوام کوي موږ اړ یو زما په شمول ډېر استادان داسې اړ دي چې وظیفې پرېږدي
د چارو پوهه د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی هم دې وضعیت ته اندېښمنه ده او وایي که حالت همداسې دوام وکړي ډیری زده کوونکي به د ښوونکو د نشتون له امله له زده کړو بې برخې شي اغلی غنی ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې د ټولو کارکوونکو په ځانګړي ډول د ښوونکو معاشونه په وخت ورکړل شي په کندهار ولایت کې یو شمیر خونکو د شنبه په ورځ له دې عمله کاری اعتصاب کړای چې د دوی په خبره د څلورو میاشتو معاشونه نه دی ورکړل شوی د کندهار ولایت د خونکو ټولنې مسؤلانو ګواښ کړی کچيري د خونکو معاشونه تر دریو نور ورځو پورې هم ورنکړل شي د یاد ولایت یو خونکی به هم خونځي ته ولاړ نشي ځایي مسؤلینو بیا ویلي د خونکو معاشونه حواله شوی خو د بانکي ستونزو له امله تر اوسه نه دی اخیستي د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وایي دوی د اسد د میاشتې معاشونه ټولو دولتي ادارو ته حواله کړي دي د دغه وزارت د مطبوعاتو مسؤل حامد ارغندیوال ازادي رادیو ته ویل کومو کارکونکو چې خپل معاشونه نه دی اخیستي ستونزې په خپلو ادارو کې ده.
د مالی وزارت وکړه چې د اسد د ټولو دولتي کارکونکو معاشونه ورکړي، خو هغه ځینې ادارې چې لا تر اوسه د اسد د میاشتې معاشونه نه دي لاسته راوړي ستونزې په خپلو ادارو کې ده، او یا هم شاید راپور وزارت مالی ته نه یې وړاندې کړي. هر کله چې د دوی راپور مالی وزارت سره شریک شي د هغوی معاشونه به هم ډېر ژر اجرا شي.
مخکې تر دې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف ژمنه کړې وه چې یو داسې سیستم به جوړ کړي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر جینیت فوګلا ټویټرز خبري اژانس ته په استولي ایمیل کې ویلي وو چې یونیسف به په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاشونه ورکوي پرته له دې چې دا پیسې د چارواکو له لارې معلومانو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د دغې ادارې له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222640001.
مخکې په راپورونو کې مو په افغانستان کې د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په باب واورېدل چې وایي له 2 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. دا یوازې ښوونکي نه دي، بلکې د ټولنې نور قشرونه هم له دا ډول ستونزو سره مخامخ دي. یو بل هم ډاکتران دي. د افغان جاپان روغتون مسؤولان او ډاکتران وایي له 13 میاشتو یې حقوق نه دي اخیستي، او دوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د دې روغتون روغتیا پالانو په یوه لیک کې یوه کاپي ازادي راډیو ته راستولې، د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې او زیاتوي په روغتون کې ورستل بلې روغتیایي تجهیزات او د غراز توکي د کمیدو په حال کې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جاپان روغتون ډاکټرانو ته له 13 میاشتو معاش نه دی ورکړل شوی. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ژوند یې بحران ته نږدې شوی. د دې روغتون روغتیا پالانو او کارکوونکو ازادي راډیو ته یو لیک را لېږلې او پکې د خپل معاش سربیره په روغتون کې د روغتیايي توکو د کمی یادونه هم کړې. لیک کې زیاته شوی نه یوازې دوی ته په 13 میاشتو کې معاش نه دی ورکړل شوی، بلکې افغان جاپان روغتون چې د افغانستان په کچه د کووید-19 ناروغانو د بستر لپاره تر ټولو مجهز روغتیایي مرکز شمیرل کېده، اوس د روغتیایي تجهیزاتو له کمی سره مخ دی. د دې روغتون ډاکټران وایي که د دوی ستونزو ته پام ونه شي او تر خواهی په خپل وخت روغتیایي توکي او تجهیزات ورونه رسول شي، د روغتون دروازې به وتړل شي. لیک کې دا یادونه هم شوي چې افغان جاپان روغتون د نړیوال بانک لخوا ملاتړ کېده، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بانک خپلې مرستې بندې کړې چې ټول روغتیایي نظام یې له ګواښ سره مخ کړی. د افغان جاپان روغتون رئیس زلمی رښتین ونی چې هم یې پرسونل ته معاش نه دی ورکړل شوی او هم د روغتون خدمتونه ورځ تر بلې راټیټیږي.
بله، د افغان جاپان روغتون تقریبا د 3 میاشتو چې معاش تم داشته، البته 15 ورځې د څورم پاتې دي چې هغه وخت جوړ تفتیت شول. افغان جاپان د پرسونل معاش پاتې ده، او واقعیت چې پرسونل په ډېر بد حالات کې ده. واځي خدماتي پرسونل تم دا اوس د 2 میاشتو معاش ورک چې د 3 میاشتو د هغه هم پاتې ده، او خپل ډېر اقتصادي ستونزې لري.
د افغان جاپان روغتون رئیس وایي د ډاکټرانو د معاشونو په اړه د هیلنیټ مؤسسې سره خبرې کړي، خو هغوی ځواب ورکړی چې اوس نړیوال بانک مرسته نه کوي او دوی هم نشي کولای د دې روغتون کارکوونکو ته معاش ورکړي. مخکې تر دې به نړیوال بانک د یاد مؤسسې له لارې د افغان جاپان روغتون کارکوونکو او ډاکټرانو ته معاش ورکاوه. ومو غوښتل په دې اړه د عامې روغتیا وزارت د مسؤلانو او طالب چارواکو نظر واخلو، خو له ډېرو اړیکو سره سره یې ځواب رانه کړ. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کولو معین عبدالباري او عمري ازادي راډیو سره خبرو کې د روغتیا په برخه کې د هر ډول ناورین پړه پر هغو مرستندویه بنسټونو اچولې و چې د افغانستان سره یې مرستې بندې کړې دي، خو ښاغلي عمري دا ډاډ هم ورکړی و چې د روغتیا نړیوال سازمان او ځینو نورو بنسټونو د مرستو اعلان او ژمنې کړي چې په رسیدو سره به یو ډېر شمېر ستونزې حل شي. د طالبانو سرپرست حکومت دا هم ویلي چې وروستو 1 میاشتو کې د پوهنې او روغتیا وزارت ډېری پرسونل ته معاشونه ورکړي، خو ښکاري چې لا یې هم ډېر شمېر پاتې دي. افغان جاپان روختون په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د درملنې تر ټولو مهم مرکز دی. په دې روختون کې نږدې 200 روغتیا پالان پر کورونا او با دخته ناروغانو په درملنه بوخت دي. په کابل کې د افغان جاپان روختون په افغانستان کې د کورونا او با خبرېدو وروسته په دې ناروغۍ دخته کسانو د درملنې لپاره ځانګړی شو. اوسمهال چې د افغانستان روغتیايي نظام تر ډیره د بودیجې او نورو روغتیايي تجهیزاتو د کمی له امله له بیړني حالت سره مخ دی، خو بیا هم په دې روغتون کې شپېته ناروغان بستر دي. افغان جاپان روغتون داسې مهال له ډیر ډول بد وضعیت سره مخ دی چې لا هم د کورونا او با د خبرېدو اندېښنه پایته نه ده رسېدلې، او د اروپا په ګډون په ډیر شمیر هیوادونو کې د دې ناروغۍ څلورمه څپه هم پیل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. جرمنی په تل چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره خپل استازي کابل ته واستوي، تمه ده چې مارک پوزل په راتلونکو څو اونیو کې کابل ته ولاړ شي او له طالب چارواکو سره افغانستان ته د جرمنی د ډیپلوماتانو د سفر په ګډون پر ځینو نورو مسلو خبرې وکړي. طالبان هم د اړیکو ته لیوال دي او هیله کوي چې نظام ته د مشروعیت ورکولو دریڅه پرانیزي. جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د جرمنی د سفیر راتلونکو سفر برلین غواړي له طالبانو سره د اړیکو نوې سفر کې پرانیزي. ولډام زونټاک ورسپانې د یوشمیر جرمني چارواکو له قوله لیکلي د المان حکومت له طالبانو سره د خپل اړیکو او له دوی سره د چلن په اړه د نوې تګلارې په جوړېدو پخت دی. کابل کې د اروپایي ټولنې د سفارت په پرانستل کې دومخ کې جرمني لومړنی اروپایي هیواد دی چې تر څو اونیو پورې خپل استازی افغانستان ته ولیکي. اونۍ وړاندې اروپایي ټولنې وویل تر راتلونکي یوې میاشتې په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک فعالیت بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د جرمني سفیر به هم له طالب چارواکو سره کابل ته د دوی د ډیپلوماټانو د تګ راتک او یو ورځنیو سفرونو په اړه خبري وکړي. د ولټام زونټاک ورسپانه زیاتوي د فدرال محکمه هم د دې مسالې په څېړنه بوخته ده. که چیرې طالبان د یو سیاسي قدرت په توګه پیژندل کیږي، څه ډول او څنګه د دوی له هغه غړو چې له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري پوښتنې او څېړنې وکړي. د طالبانو له حکومت سره د جرمني د اړیکو د پراخېدو یو لامل دا هم ښودل شوی چې دا هیواد غواړي له دې لارې هغو افغانانو ته د بیړنیو بشري مرستو رسول چټک شي چې د انساني ناورین له ګواښ سره مخ دي. له افغانستان نه د هغو افغانانو ویستل چې د جرمني له پوځ او ادارو سره یې کار کړی هم د دې پلان برخه ده چې طالبان د ویستو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو حکومت بیا لپای لدی تلېوال ته چې په هر ډول لزنیو مهمو هیوادونو سره وړاندې لدی چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي پراخې اړیکې ولري. د دوی لاندې دا ډول اړیکې د نظام د مشروعیت لپاره ښه زمينه برابرول شي، خو لدی ټول سره سره لا هم د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندل. طالب چارواکي وایي ډیرو لوریو ډیر ژر په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماټیکو فعالیتونو د بیا پایلې دوه ډاډ ورکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق
په نږدې راتلونکي کې به افغانستان په رسمیت باندې وپیژندل سي او په کار هم همدا ده، ځکه هغه شرایط چې دی هغه ټول د افغانستان حکومت پوره کړی دي او ډیرو جهتونو ډاډ او اطمینان هم د افغانستان حکومت تور کړی ده چې دوی به ډیر سر خپل سیاسي او ډیپلوماټیک فعالیتونه په افغانستان کې پیل کړي.
خو آیا د طالبانو له حکومت سره د دې ډول اړیکو پراختیا د دوی رسمیت پیژندنې ته زمينه برابرولای شي؟ شنونکي شفیق همدم وای له هم نړیواله ټولنه ډاډمنه نه ده چې طالبانو په ټولو برخو کې له دوی سره کړي ژمنی پوره کړي.
کوم شرایط او کوم غوښتنې چې نړیوال بزنګړې توګه غربي نړۍ د افغانستان د نوي واکمنانو نه غواړي، لکه هم شموله حکومت جوړېدل، لکه خزو ته د کار او د زده کړو حق ورکول، لکه مدني ازادۍ، یو روښانه پالیسی د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره، او همدارز د نړۍ سره یو دوستانه او هي اړیکې درلودل، نو د فکر کوم هغه شرایط لا تر اوسه پوری ندی پوره شوی. او زه فکر نه کوم چې نړۍ په ځانګړي توګه غربي نړۍ دی دومره ژر د افغانستان دغه نوی نظام او نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
جرمنی په اروپایي ټولنه کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو ډیر مرسته کړې ده. د هیواد تازه 600 میلیون یورو د ملګرو ملتونو مرستندوی بنسټونو ته ځانګړي کړي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف یې مصرف کړي. جرمنی له افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط وروسته نږدې 15,000 افغان وګړي وویستل او لا هم د تخلیه بهیر بشپړ شوی نه دی.
او سم د شل ورونو نړیوال جام سیالیو ته مخه کو. په ابو ظبي کې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان
نیوزیلند ته د 125 منډو هدف ټاکلی دی. دغه لوبې زما همکار د مشل څانګې خبریال بشیر ګواخ له نږدې تعقیبوي. دلته په سټوډیو کې را سره دی ګواخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه لوبه وکړله؟
افغانستان لکه څنګه چې ډېرو خلکو ویل د نیوزیلند په وړاندې به سخته چې دوی ډېر رنځونه وکړي، ډېرې منډې وکړي، او همغسې هم شول افغانستان کم رنځونه وکړي، کمې منډې وکړي، کم 140 منډې دوی جوړ کړې، اته لوبغاړي یو شول په شلو ورنو کې، چې دا د نیوزیلند په شانتې یو قوي لوبډلې په وړاندې ډېر کم رنځونه یا منډې دي. دا اوس کوم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، افغانستان په مقابل کې نیوزیلند 40 رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی هم نه دی او ټوپ دریم اوور کې. نو د دې نه معلومیږي چې نیوزیلند کېدای شي دا لوبه ډېر په اسانۍ وګټي.
که دا لوبه نیوزیلند وګټله، د افغانستان دریز به څنګه وي په دې تورنمنټ کې یا د نړیوال جام لوبو کې؟
د افغانستان ته په کار و چې دا لوبه په لوی توپیر ګټله وی، چې مخکې د تک چانس پیدا کړی وی، خو اوس داسې که نیوزیلند دا لوبه وګټي نو هغوی سیمی فاینل ته وځي او د هغې نه مخکې چې کوم لوبغاړي لوبډلې وتی دي، هغه درې لوبډلې لاوار د مخه په سیمی فاینل کې دي، پاکستان دی، آسټرېلیا ده او انګلینډ دی، او یو بور سره کېدای شي نیوزیلینډ شي. چې دا میچ کې وګټو نو دوی مخکې ځي او افغانستان همدلته ختمیږي، هر څه ځکه چې دا آخري لوبه ده د افغانستان.
د دې لوبې نتیجه د نورو ټیمونو لپاره څومره مهمه ده؟ ځکه چې که چېرې افغانستان ګټلې وای ممکن بل ټیم
بالکل وہ د هند اوم ډیر لیواله چې افغانستان د لوبو ګټي، ځکه چې د هند رن ریټ چې دی یا د منډو کولو اوسط چې دی هغه تر دې حد دی چې دوی کولی شو چې د نیوزیلند سره که نیوزیلند دا میچ وبیلي په د پوینټونو به سره یو برابر وي، نمرې به یو برابر وي، او بیا د هند او د نیوزیلند په منځ کې به مقابله وچې څوک سیمی فاینل ته وځي. نو هغه د هغې د وجې نه چې د هند هم ډېر لیواله و چې افغانستان دا لوبه وګټي، خو داسې ښکاري چې نیوزیلینډ که د افغانستان نه دا میچ وګټي نو هند او افغانستان دواړه د دې ټورنمنټ نه وځي، نیوزیلینډ مخکې ځي.
د کله چې دغه لوبې پیل شولې له افغانستان د کرکټ ملي ټیم ښه وځلید، ښه لوبې وکړله او ډېرې هیلې ورسره مخکې وې. البته د دغه لوبې سره چې دوی کړې وې هیلې پیدا شوې چې افغانستان به نیمه پای لوبې ته ډېر په اسانۍ لاره ومومي، ولې څه وشول؟ چې آیا کوم تغییر راغی د لوبغاړو په ترکیب کې که څنګه؟
او هغه سیم و ترکیب هم د لوبغاړو و. بل مشکل چې د افغانستان لري، هغوی چې کوم قوي لوبډلې دي د هغې په وړاندې چې کله لوبیږي اکثره دوی هغسې لوبه نه شي کولی لکه چې کوم د کمزورو لوبډلو په وړاندې کوي. مثلا دوی په دې نړیوال جام کې د سکاټلینډ او د نمیبیا نه میچونه وګټل چې هغه ډېر کمزورې لوبډلې دي. د پاکستان سره ښه لوبه وکړله، ممکنه وه چې ګټلې وتې، خو د نورو لوبډلو سره دوی هغسې لوبه ونه شو کړلی چې څنګه د افغانستان نه تمه کېده، ځکه چې افغانستان ډېر زور ډېر قوت پوینټ چې دی هغه د افغانستان بالینګ دی، بیټنګ یې هغومره ښه نه دی. کله چې بیټنګ ښه وکړي نو بیا دوی کولی شي چې د بالینګ د لارې میچونه وګټي. خو په افغانستان کې دا ورې چې کومې لوبې وشولې په دې کې ډېر کم تغییرات راوستل د لوبډلو په ترکیب د لوبډلې په ترکیب کې. هغه کم لوبغاړي چې اول سر نه وو هغه یې وروستم ولوبول، خو هغه مره چې څنګه تمه کېدله افغانستان مخکې لاړه وای نه شکړه چې مخکې لاړ شي.
همدا شیبه چې مونږ تاسو لوبه وینو د نیوزیلند یو لوبغاړی وسوځېد، تاسو مخکې ویل چې تر اوسه پورې نه وسوځېدلی، خو اوس دغه د ښه سو چې یو لوبغاړی وسوځېد، خو بیا هم فکر کوئ چې د دې تمه کېدای شي چې نیوزیلند ونه ګټي؟
فکر نه کوم، که راشد خان یا مجیب چې دی هغه ډېر داسې بالینګ وکړي چې ډېر ښه بالینګ وکړي نو ممکنه ده چې افغانستان اوس هم نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي، خو ډېره تمه دا ده چې نیوزیلینډ به افغانستان ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه بشیر ګواخ زموږ د ماشاءالله همکار. په ابوظبي کې د افغانستان او نیوزیلند کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبرولو، افغانستان د نیوزیلند لپاره 125 منډې جوړې کړې دي او اوس دوی بیټنګ کوي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. البته د خبرونې په دوهمه نیمه کې به دا واوري چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په دې هیواد کې روان وضعیت ته په پام